بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د لندې د میاشتې 13مه او د 1444م د جمادی الاول د میاشتې 14مه نیټه ده، چې د 2020 میلادي کال د نوومبر 8مې او د حضرت بی بی سره سمون خوري. ایزانو، زلی اسقر عبیدی استاسو درانه حضور ته حاضر سویم څو د نن ورځې سهارنۍ او ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوي خبرونه واورئ. بیا به په د ایران په داخلي چارو کې د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنې په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ، او له هغه وروسته د ایران د پوځي صنعت په هکله یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ. او په پروګرام په پای کې به هم د ښو عادتونو خپرونه درته وړاندې سي. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درکته، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahaniyat@yahoo.com مو ایمیل ادرس سئ چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران خارجه وزیر د بشري حقوقو په وړاندې د غربیانو په دوه ګونې چلند نیوکې وکړې. مولوی عبدالواحد د شیعه او سنی ترمنځ د وحدت سمبول په سیستان او بلوچستان کې ترور سو. او د افغانستان پکله د اندونیزیا په غونډه کې د بین الافغاني خبرو اترو په پیلېدو تاکید سوی. تفصیلی خبرونه. د ایران خارجه وزیر د ښځو او بشري حقوقو په زمینه کې د لویدیځو په دوه ګوني چلند او د ایران په داخلي چارو کې په لاسوهونکو دریځ نیونو باندې په نیوکې سره وویل، بلواګرو او هغه کسانو چې په ټرورونو کې لاس درلودل هرومرو به د عدالت منګولو ته ور وسپارل سي. په دې وروستیو کې په ایران کې د مهسا امینی د مړینې په پلمې سره د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو په خپل ټول طاقت سره د بلوا جوړونې لپاره هڅه کړې او د ایران په داخلي چارو کې لاسوهنې زیاتې کړې دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل هالنډۍ سیال وپک هوک سترا سره په ټلیفوني تماس کې وویل، د ایران میرمنو او زلمیانو د لمسون لپاره د ځینو غربي محفلونو هلې ځلې او په دې لړ کې له رسنیو څخه وزاري استفاده په ډیپلوماتیک ډګر کې یو ورانونکی اقدام دی چې په ایران کې د ترهګریزو پیښو او د تاوتریخوالو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. عبداللهیان زیاته کړه، له شک پرته بلواګران او د پولیسو د ټرور لاملین او د ټولنې د امنیت ګډوډونکي د ایران د قضایي قانون سره سم د عدالت منګولو ته ورسپارل کیږي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر هم د دواړو وادونو ترمنځ د څلورو پیړیو سولیزو اړیکو ته په اشاره سره د هالند او ایران ترمنځ د کنسولي اړیکو د پراختیا غوښتونکی سو. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د یوه هالنډۍ ښاریز د مسلې د هوارولو په لړ کې د خپل ایراني سیال د هلو ځلو قدرونه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند د هیواد په کورنیو چارو کې د ځینو لویدیځو هیوادونو د لاسوهنو په غندنې سره جوته کړه، له بلواګرو او قانون ماتونکو سره مخنیونکي مقابله د حکومتونو نه انکارېدونکی مسؤلیت بلل کیږي. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی چافی وویل لکه څرنګه چې د قانون پلي کول او د عامه امنیت تامینول د حکومتونو د مسولیت یو برخه بلل کیږي، همدغه شان په ټولنه کې له هر ډول قانون ماتونې بلوا او ناامنه کوونکو فعالیتونو سره مخنیوونکي او کارنده مقابله هم د حکومتونو مین جمله د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت دنده جوړیږي. کنانی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د خپل کورنۍ اصول او قوانینو په رڼا کې د ایران د ولس د حقوقو او د عامه نظم او امنیت په ساتنه کې خپل حق خوندي بولي. د ایران د خارجه وزارت ویان جوته کړه هغه حکومتونه چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو له سوله ییزو مظاهرو سره تاوتریخجن چلند کوي او په ښکاره توګه د اعتراض کوونکو د ځپلو امر ورکوي، د دې حق نه لري چې د قانوني مراجعو له لورې د امنیت د ساتلو په موخه تاوتریخوالو او قانون ماتونې سره په مقابله کې د اسلامي ایران په اقداماتو نیوکې او تبصرې وکړي. کنانی زیاته کړه دغو هیوادونو په ښکاره توګه د نړیوالو اصولو په نقضولو سره په مختلفو طریقو سره د ایران په کورنۍ چارو کې لاسوهنې کوي او د ښځو د حقوقو په پلمې سره د ایران د ولس او ملي امنیت په ضد تاوتریخوالو ته خلک لمسوي، خو وروسته بیا د ایران ښاریزو د اندېښمن او دوست په بڼه کې ادعاوې مطرحوي. هغه یادونه کړه چې اکثر اروپایي هیوادونو د ایران په ضد د امریکایي رژیم د ظالمانه بندیزونو سره د ملګرتیا د امله په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د ایران د ولس انساني او قانوني حقوق او حتی د ښاریزو د ژوند حق تر پښو لاندې کړي او په درملو باندې په بندیز سره د زیاتو ایرانیانو د ژوند د بایللو سبب سیبي او د ایراني ښاریزو قاتلین دي. کنانی تاکید وکړ چې د ایران ولس هیڅ کله دغه ظالمانه اقدامات له یاده نه باسي او په دې باور دي چې امریکا او اروپا د دغو جنایتو په وړاندې باید ځواب ویونکي واوسي. د ایران په داخلي چارو کې د جرمني د چارواکو د لاسوهنو او په ایران کې له بلواګرو او ناامنۍ څخه د ملاتړ د دوام په نتیجه کې په تهران کې د جرمني سفیر احضار سو. د ایران له راپور سره سم په دغه ملاقات کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کورنیو چارو کې د جرمني د نه قبلېدونکو لاسوهنو په دوام باندې د ایران سخت اعتراض د دې هیواد سفیر ته وړاندې سو او ټینګار وسو چې جرمني په داسې حال کې د ټرور او تاوتریخوالو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشروع دفاع په وړاندې دوه ګونې دریځ غوره کوي چې خپله د مظاهرو په وړاندې خپل امنیت سره کرښه بللې ده. همدارنګه د جرمني سفیر ته یادونه وسوه چې د جرمني چارواکو دوه ګونې چلند په داسې ډول چې پر ځوونکو اقدامات د نور لپاره ښه او د ځان لپاره بد ګڼي د خواشنۍ خبره ده. د جرمني سفیر ته ویل سوی چې دیکتاتور صدام ته د زهرجنو کیمیاوي وسلو د ورکول چې د عمله په زرګونو ایراني وګړي من جمله په سلګونو کورد انجونو خپل ژوند له لاسه ورکړ او همدارنګ د ایران په ولست امریکا له غیر قانوني بندیزونو سره د ملتیا په خاطر جرمني تور مخینه لري او نسی کولای چې د ایران ولست د بشري حقوقو سبق ورکړي. د جرمني سفیر ویل چې د ایران اعتراض به د خپل واد له چارواکو سره شریک کړي. د سیستان او بلوچستان د سرحدي ولایت په خاش ولسوالۍ کې د اهلي سنت د جامع جومات خطیب مولوی عبدالواحد ریکی چې د شیعه او سنی ترمنځ د وحدت سمبول بلل کېدی د نامعلوم وسلوالو له لورې په شهادت ورسېدل. د دغه غمیز پاک له د سیستان او بلوچستان د ولایت د تامینولو شورا په اعلامیه کې راغلی د لومړنیو راپورونو پر بنیاد په خاش ولسوالۍ کې د امام حسین علیه السلام په نامه د اهلي سنت د جامع جومات خطیب مولوی عبدالواحد ریکی چې د سیمې وتلی عالم بلل کېدی د ناپیژاند وسلوال له لورې په شهادت ورسېدل. د زاهدان لوی سارنوال مهدي شمس آبادی رسنیو ته وویل مولوی عبدالواحد ریکی د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې چې په جومات کې حضور درلوده د نامعلومو کسانو له لورې د جومات د شا دروازې ته ورغوښتل سوی او په یوه بې پلیټه ګاډي کې یرغمل سوی دی. هغه زیاته کړه د پیښې سره سملاسي ټولو امنیتي ځواکونو د مولوی عبدالواحد د لټولو عملیات پیل کړ، خو له بده مرغه تېره ورځ د هغه مړی د خاش د ولسوالۍ په یوه فرید سړک کې په داسې حال کې چې په سر باندې ویشتل سوی و وموندل سو. د زاهدان لوی سارنوال تاکید وکړ چې د پولیسو استخباراتي څانګې د دې جنایت د لاملینو د پیدا کولو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د خاش ولسوالۍ امنیه قومندان هم د مولوی عبدالواحد د قاتلونو د موندلو لپاره د یوه ځانګړي عملیاتي ټیم د جوړېدو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې دی چې مولوی عبدالواحد ریکی د اهل تشیع او اهل تصنن ترمنځ د ورورګلوۍ او د وحدت سمبول بلل کېدی او په دې وروستیو کې زاهدان ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له لورې لیږدول سوي پلاو ته ویلي وو موږ پوهیږو چې منافقان او دښمنان کومې شومې موخې تعقیبوي، موږ له اسلام اسلامی نظام او د شیعه او سنی ترمنز لورور گلوی پرته د نور خبرو ملاتړ نکو. مولوی عبدالواحد په دغه ملاقات کې د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د اهل سنت او اهل تشیع ترمنز ورورولۍ ته په اشاره سره ویلي وه، موږ خپل هیواد سره مینه کوو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر مو دوست دی، هیواد له اسلامي نظام پرته زموږ د دین، اسلام او ناموس په درد نه وهي. هغه همدارنګه ویلي وه چې د نفاق اچونکو ډلو ټپل له لورې ورته ګواښ سوی، خو هر څوک چې له خپل ټاټوبې دفاع نه وکړي بېغیرته بلل کیږي. د اسلامي انقلاب سپای پاسداران ځواکونه اعلان وکړ چې په رضوي خراسان کې یوه ترهګره ډله نیولې ده. زموږ د خبریال له راپور سره سم په رضوي خراسان کې د سپای پاسداران د امام رضا علیه السلام د کنډک د اطلاع رسونې څانګې اعلان وکړ چې د جیش الظلم د ترهګرې ډلې غړي چې په مشهد کې د ولایت په ودانۍ د برید او د مشهد د جامع جومات د خطیب د ټرر پلان درلودل، د سپاه د ځواکونو له لورې نیول سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د یادو ترهګرو له پټنځای څخه ګڼ شمېر وسلې او چاودېدونکي توکي هم کشف سوي، او په نورو ولایتونو کې د دې ډلګۍ ملاتړ کوونکي عناصر پېژندل سوي او د امنیتي اداراتو تر څار لاندې دي. امریکا او سیونیست رژیم چې په وروستیو کلونو کې په ایران کې له تاوتریخوالو او ناامنیو ملاتړ پاته سوي، په ایران کې د تېرو اونیو په پیښو کې هم له ترهګرو او بلواو څخه په ملاتړ کې ستر رول لوبولی دی. د افغانستان پکله د انډونیزیا په غونډه کې د بین الافغاني خبرو اترو په پیلېدو تاکید سوی. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه کنفرانس کې چې قطر سره په ګډه مشرۍ ترسره سوې، د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو سوله او د ښځو د تعلیم په ضرورت ټینګار سوی دی. د دې کنفرانس په ګډه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل سوی چې د افغان ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي، تعلیم او بین الافغاني خبرو اترو په برخه کې اړین ګامونه او چت کړي. په دغه غونډه کې د امریکا، نیوزیلند، ناروې، امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلودل. د طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د انډونیزیا د غونډې په غبرګون کې ویلي د هغوی غوښتنې د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره د تطبیق وړ نه دي. د بین الافغاني خبرو اترو په هکله هم موږ دلته ډایلاګ لرو، خو په هغه بڼه نه چې دوی یې غواړي، بلکې په هغې بڼه چې موږ او افغانان یې د ضرورت احساس کوو. بل خبر دا چې شي جین پینګ له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په کتنه کې ویلي د چین او سعودي عربستان رژیم ترمنځ همکاري پراخ ابعاد لري. چین سعودي عربستان په څو قطبي نړۍ کې یو مهم ځواک ګڼي او لریا سره د ستراتیژیک او هر اړخیز همکاري پیاوړتیا ته ډېر اهمیت ورکوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر منوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم سیاسي تفسیرې ته، چې عنوان یې دی په ایران کې د یو محارب د پانسۍ په پلمه د لویدیځوالو د لاسوهنې دوام. د ایران د خارجه وزارت ویندوی د ځینو اروپایي چارواکو او هیوادونو د لاسوهونکیو ټویټونو په ځواب کې له دغو هیوادونو وغوښتل چې د ترهګرو له کوربتوب ملاتړ او لمسون څخه لاس واخلي. د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کینانی چافی وویل ایران له بلواو سره په مقابله کې له ډېر زغم کار اخیستی دی او د ډېرو لویدیځو رژیمونو په پټه چې سوله ییز معترضان هم بدنام او په تاوتریخوالي سره ځپي، د بلواګانو پر ضد له مناسبو او سټنډرد طریقو ګټه پورته کړې ده. همدغه چاره د قضایي بهیر لپاره هم کارول سوی، خو عمومي امنیت زموږ سره کرښه ده. لویدیځي هیوادونه چې په ایران کې د نارامیو په پیله د رئیس له بلواګرو ملاتړ په خپلې اجنډا کې راوستي دي. د عمومي نظم له ګډوډونکو ملاتړو او د ایران د اسلامي جمهوریت له مخالفانو سره د غونډو په ترسره کولو سره خپل ایراني ضد اقدامات سخت زیات کړي دي. لویدیځي هیوادونه همدارنګه له دغه فرصت د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په پلمې د ایران ضد سیاسي او اقتصادي بایکاټونو د زیاتولو لپاره هم استفاده کړې ده. اروپایي وادونو په خپل نوې هڅه کې بلواګان ته د دوام بخښلو لپاره د ایران پر ضد نیو بایکاټون ته مخه کړې او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل هم په ایران کې د یو محارب او باغي د پانسي کولو په اړه ویل دي. د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو شورا به په راتلونکي غونډه کې د بشري حقوقو د درناوي د ضرورت او له اعتراضونو سره د ایران چارواکو د چلند د څرنګوالي ارزونه وکړي. د امریکا خارجه وزیر بلینکن هم د دغه پانسی په خبرګون کې د ایران په داخلي چارو کې د امریکا د لاس وهنو په دوام کې دیا کړی ده. موږ د محسن شکاری له ادامه حیران سیو. ایران ته زموږ پیغام روښانه دی، له دغه بېرحمانه ځپل لاس واخلئ. موږ به د ایران د حکومت د ځواب ورکولو هلو ځلو ته دوام ورکړو. په حقیقت کې باید ووایو هغه سیاست او کچار چې لویدیځو چارواکو په ایران کې د بلواګرو او نارامیو په وړاندې پر مخ نیولي دي، په ښکاره توپیرې او دوه ګونې دي چې په بشپړه د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دښمنۍ سیاست ښودنه کوي. محسن شکاری د وژلو، راب او وحشت رامنځته کولو، د خلکو د امنیت او ازادۍ د سلبولو په نیت، له ساړه وسلې د استفادې او همداراز د دندې د ترسره کولو په وخت د امنیت د یوه ساتونکي د ژوبلو، د واټ د بندولو او د ټولنې په امنیت او نظم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو په جرم په اعدام محکوم شوی و. په لویدیځ کې په پولیسو او امنیتي عسکرو حمله ډېرې درندې سزاګانې لري. د امریکا پولیس هر کال د سلګونو کسانو په لور یوازې د حملې د احتمال په دلیل ډزې کوي. په زیاتره وختونو کې قاتل پولیس والا په محاکمو کې بری کیږي. په برتانیا کې هم د دغه هیواد نوی دولت د اعتراضونو له همهغه پیله معترضان په سختو روډو سره ځپلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدغه هیوادونه په ایران کې له بلواګانو د بشري حقوقو په پلمې ملاتړ کوي او اوس هم په ایران په زیات فشار مالولو سره په راتلونکو اونیو کې په نیوو بایکاټونو پسې دي او غواړي چې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د بلواګرو څخه په ملاتړ کې نوي نوي بندیزونه ولګوي. حقیقت دا دی چې لویدیځ هیوادونه بلواګرو ته اوزاري کتنه لري او دغه کتنه د رسنیو جنگ او بشري حقوقو د شعارونو په چوکاټ کې د اروپایي هیوادونو د چارواکو او همدارنګه تش په نامه د بشري حقوقو د ملاتړ ادارو له لوري تعقیبیږي. د سیاسي تفسیرې پای. قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې به هم لومړی تاسو ته د تاریخ پاڼې خبرونه وړاندې سي او له هغه وروسته به هم د ایران د پوځي صنعت پاک له یوې ځانګړې خبرونې ته غوږ سئ او په پای کې به هم د ښو عادتونو په زړه پورې خبرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsi.com/pieces زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahaniwet@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونه ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مو سپارو.
د تاریخ پاڼه. قدرمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی. عزیزانو، سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 19مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جماد الاول یا دریمې خورده میاشتې له 15مې او د 2022 میلادي کال د ډیسمبر له 10مې نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه شپږ کاله پخوا د 18 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 15مه نیټه د یو روایت له مخې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په اهل بیتو کې د زین العابدین لقب لرونکی حضرت علی ابن الحسین علیه السلام په مدینه منوره کې دنیا ته تشریف راوړه. هغه حضرت شهیدانو د سردار حضرت حسین ابن علی علیه السلام زوی وو او په علم تواضع مهربانی او د خلکو په خیال ساتنه کې د خپل وخت سرخیل وو. د امام زین العابدین علیه السلام یو ځانګړتیا ډیر زیات عبادت او شپیرونه ول وو او د خدای تعالی په درگاه کې د اوږدو سجدو کولو په وجه د سجاد یعنی ډیر سجده کوونکی او همداشان د زین العابدین یعنی د عبادت کوونکو زینت او ښکلا په لقبونو مشهور شو. امام سجاد علیه السلام د خپل پلار امام حسین علیه السلام لستر پاڅونه وروسته چې له ظلم او فساد سره د مقابلې لپاره وشوو د دغه ستر غورځنګ پیغام رسوونکی شو او په مختلفو موقعو کې د امویانو جنایتونه په ډاګه کړل. حضرت امام سجاد علیه السلام د کربلا له پیښې وروسته څه باندې 15 کاله ژوند وکړ او د روایتونو له مخې د اموي هشام بن عبدالملک لخوا شهید کړای شو. د ویلو ده چې د امام سجاد علیه السلام عرفانی دعاګانې د صحیفه سجادیه تر عنوان لاندې یو کتاب کې راغون کړای شوې دي چې یو ډیر معتبر اخلاقي او عرفانی کتاب دی. د امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په نوم مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د هغه حضرت یو ډیر ګران بیه وینا تاسو ته را نقلوو چې فرمایلی دی: پر تاسو د لوی خدای حق دادی چې د هغه عبادت وکړئ او ورسره شریک جوړ نه کړئ او که په اخلاص سره داسې وکړئ نو خدای به دې دنیا او آخرت دواړه ښه کړي. یو زر څلور سوه شپږ کاله پخوا د 13 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 15 نیټه د حضرت علي علیه السلام وفادار ملګری او د اسلام مشهور سردار د امرؤاس له ځواکونو سره په جنګ کې شهید کړی شو. محمد بن ابوبکر چې د امام علي علیه السلام لخوا د مصر د واکمن په توګه ټاکل شوی وو په دغه هیواد کې له یو لړ غلبلیو او بغاوتونو سره مخامخ شو. اموي واکمن معاویه هم له فرصت په ناوړه استفاده سره امرؤاس لشپکو زرو عسکرو سره مصر ته ولیږه. محمد بن ابي بکر له خپلو 2000 ځواکونو سره د امرؤاس مقابلې ته ورغی خو ماتې وخوړله او له نیولو وروسته یې په اور وسوځوله او شهید یې کړ. درې سوه دوه نوي کاله پخوا د 1250 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 15 نیټه په سید علي خان مدني مشهور ستر او تکړه عالم سید صدرالدین علي ابن احمد حسیني په مدینه منوره کې د علم او فضیلت په یو خاوند کورنۍ کې دنیا ته راغی. هغه لاماشوم و چې پلار یې امیر نظام الدین احمد د سلطان عبدالله قطب شا په بلنه د هندوستان حیدرآباد ته لاړ او سید علي چې کله د 14 کالو شو نو په پلار پسې حیدرآباد ته لاړ او هلته یې له خپل پلار او د هغه خار له نورو عالمانو څخه معرفت ترلاسه کړ. د سلطان عبدالله له مړینې وروسته د هغه ځایناستې په امیر نظام الدین باندې سختۍ پیل کړه چې په حکومت او عالمانو کې یې ځانګړی موقعیت درلود. د امیر نظام الدین له مړینې وروسته د سید علي خان مدني د ژوند ډیر سخت پړاو په زندان کې پیل شو خو هغه له همدغه فرصته د کتاب لیکلو لپاره ګټه پورته کړه.
دفاعی توان منه
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې ز امان الله زمانی
لصادق حسین
د کورنۍ ورتیاو نومي لړۍ له نننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. په دغه مطلب کې د ایران د داخلي ورتیاو په دوام کې د دو اتوماتیک توپو یعنی د محرم او اخګر په نامو سره د کټلنګ ماشين غنو په اړه در سره غږیږو، نو هیله ده د مطلب تر پایه را سره ملتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د کټلنګ نومي اتوماتیک توپو یا وسلو د کراولو کولی څرنګوالی د هغوی په لومړنیو ډولونو کې داسې و چې یو شمیر مرمۍ به یې لابره د وسلو دننه پکې کېښودل کېدلې او چلوونکی به په یوه هینډل سره د وسلې په څنګ کې د دغه وسلې مکانیزم فعال کوه او هر یوه مرمۍ به په یوې نلۍ کې ورتله او له ډزو وروسته به یې هغه ناړه یا پوکې بهر ویسته او خپل موقعیت به یې بدلاوه او د لاندې پلوه به یې حرکت ورکوه او په یوه هینډل سره به دغه عمل ترسره کېده او په دغه وخت کې به په یوې دقیقې کې 800 مرمۍ ډزېدلې چې البته د مرمیو ظرفیت محدودیت او د انساني توان محدودیت په پام سره یې مقدار هم لا کم و. د کټلنګ وسله ایجاد اختراع په حقیقت کې د لول سیمې اتوماتیک وسلې له اختراع مخکې ترسره شوې ده او دا یو ډول لومړنی اتوماتیک وسله بلل کېدله. لومړنی اتوماتیک کټلنګ وسله د امریکا ریچارډ کټلنګ ایجاد کړه. هغه خپله دغه ایجاد په 1822 میلادي کال کې ثبت کړ او څه موده وروسته ورڅخه د امریکا په یوه داخلي جنگ کې استفاده هم وشوه. دې ته په پام سره چې په لومړنی کټلنګ ماشینګڼې کې د نلیو څرخېدل د یوه کس په وسیله په یوه هینډل سره ترسره کېدل په همدې دلیل یو بشپړه اوتوماتیک وسله نه حسابېدله. لومړنی اوتوماتیک ماشینګن ماکسیم دی چې په 1304 میلادي کال کې احترام او له هر یوه ډزه وروسته به له باروتو په ډکې مرمۍ سره سنبالېده. نننی کټلنګ ماشینګڼې په برېښنایي موټر سره څرخي. په نوي ماډل کټلنګ ماشینګن د وسلې د مکانیزم د حرکت او د مرمۍ د توغولو لپاره له برېښنایي ځواک څخه استفاده کیږي او دغه وسلې ته اجازت ورکوي چې په ډیر زیات تیزوالي او چټکتیا سره وڅرخیږي او لا زیاتې مرمۍ وکروي. دغه طرحه له هغه مهاله تر اوسه پورې په ډیرو وسلو کې همداراز په ډیرو هیوادونو کې پر ځمکه سمندر او هوا کې کارول شوې ده. کټلنګ اتوماتیک وسلې له نورو اتوماتیک وسلو څخه ډیرې زیاتې مرمۍ لري او کاروي. د مثال په توګه په شپږو مرمیو سره د ایم یو شپېته والکن ډوله کټلنګ توپه چې د امریکا د جنګي الوتکو یوه مهمه وسله ده په هرې دقیقې کې 6000 ډزې کولی شي. که څه هم اوسنی کټلنګ اتوماتیک توپې ډېرې کارول کېږي خو په ګوته شمېر هیوادونو کې جوړېږي چې په عمومي توګه یې امریکا، روسیا، چین او څو اروپایي هیوادونه جوړوي. کټلنګ اتوماتیک توپې او ماشینګڼې په 1.2 ملي میټرو کلیپر سره تولیدیږي. کټلنګ وسله تر 4 ملي میټر کلیپر تر اندازې ماشینګن او له 6 ملي میټرو په زیات کلیپر سره یوه توپه پیژندل کیږي.
ګرانو اوریدونکو، اوس را ګرځو د اخګر کټلنګ نومي توپې ته چې د ایران د اسلامي جمهوریت ځای متخصصانو جوړه کړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت هم څو کاله کېږي چې د اخګر په نامې سره یې خپل کټلنګ اتوماتیک ماشینګن یا وسلې یا توپې مخکته نه کړې ده. چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د مزکنی زواک یعنی نزاجا متخصصانو جوړ کړی ده. د ایرانی وسله چې تر دې دمه د رنجر او سمندر په څیر په وړو تکتیکي او پرتحرک ګاډو باندې چې دا ګاډی هم د ایران د پوځي متخصصانو په ځان د بسینې جهاد برخې په وسیله پلان او جوړ شوی دی لیدل شوی دی. دغه وسله په شپږو نالیو سره او 2.25 ملي میټر کلیپر لرونکې ده. د دغه وسلې توان هم په هر دقیقې کې له 4000 مرمیو رانیولې تر 5000 مرمیو پورې د ډزو دی او نهایي سپیډ یا ټارګیټ یې هم څه د پاسه 1000 میټره انوان شوی دی. د دغه وسلې د نالیو څرخېدونکې برخې د څرخېدا د حرکت توان هم په برېښنایي موټر سره تامینېږي. د هغه نومې دغه شپږو نالیو سره میشن ګن بشپړ جوړېدا، تولید او کارول د مځکنۍ او هوایي دفاع لپاره په تیره بیا په سمندري کښتیو او ماکوګانو کې د استفادې لپاره له دغې وسلې په لا زیات کلیپر سره د یوې وسلې د پراختیا لپاره یوه خاص ریزه ده. په هغه وسلو د مځکني ځواک سنبالتیا به چې دښمنې حمله کارندوالې خبر دی د مځکنیو جنګونو په ډګر کې د هغو د محاسباتو د بدلېدا سبب شي او په همدې خاطر د اهګر کټلینګ توپی د پام وړ فایرنګ یا ډزو توان د ډیرو تیزو او سپیډ وهونکو ګاډو په ترکیب کې تولید شوی. د فایرنګ یا ډزو د قدرت او د بې مخینۍ خوځښت د رامنځته کېدا سبب شوی دی.
ډیرو قدر منوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ په 1393 هجري لمریز کال د وری یعنی د حمل د میاشتې د 9 نیټې په پوځي پاریډ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ له ځمکني ځواک سره اړونده د هیواد د دفاعي صنعت یوه تر ټولو وروستۍ بریا هم افتتاح کړه چې په خپل ډول کې په نړۍ کې بېساري بریا حسابېږي. په شپږو نالیو سنبال محرم نومي 12.1 ملي میټر کرټلنګ مشینګن د نازاجا یعنی د ایران د پوځ ځمکني ځواک د پوځي توان په لوړتیا کې یو مهم ګام حسابېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځمکني ځواک قمندان سردار امیر پوردستان د وری د میاشتې د 9 نیټې د پوځي پریډ په څنګه کې د محرم نومې کرټلنګ توپې ځینو مهمو ځانګړنو ته په اشاره سره وویل: دغه وسله د پلانونې، قدرت او فایرنګ یا ډزو د چټکتیا له پلوه په دنیا کې کمساری ده او د پوځ د ځمکني ځواک د متخصصانو په هڅو او مطالعاتو سره پلان او جوړه شوې ده. هغه د دغه وسلې د ډزو اندازې ته په اشاره سره چې په یوې دقیقې کې 2500 ګولۍ یا مرمۍ اټکل شوې دي، د ځمکني ځواک د یونټونو د دفاعي قدرت د لوړتیا لپاره د نازاجا په تجهیزاتو او مهماتو د لګولو خبر ورکړ.
ګران اوریدونکو، د اخګر 2.25 ملي میټر شپږ نالیو مشتمل کټلنګ د پلانونې او جوړونې له امله له پوهې او تجربو څخه په استفادې سره چې یو شمېر یې تولید شوي او د نزاجا ځواک یونټونو ته سپارل شوي دي او همداراز ترلاسه شوي تجربې د نوي کټلنګ د پلانونې د شاهر نومي سنایپر 4.5 ملي میټر وسلې په پلانونې او جوړونې کې د پلانونې او جوړونې په ایجنډا کې شامل شوې دي. د اخګر کټلنګ وسلې له جوړولو څخه د کافي تجربو له ترلاسه کولو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د مزکني ځواک په وسیله په 1393 لمریز کال کې د برلاسه مشخصاتو لرونکي او نوې کټلنګ توپی په توګه د محرم په نامې اثران ایرانی وسله تولید شوه. جوړ شوی نوی نمونه د ټیسټ او ارزونې له درستو مرحلو په بریالیتوب سره تیر شوی دی. دغه وسله هیڅ ډول داخلي ورتوالی نه لري او د جوړونې تخنیکي پلانونې او پوهې د برابرونې درست بهیر په نزاجه کې ترسره شوی دی. محرم کټلینګ توپه د هغو د فایرنګ انداز او توان ته په پام سره په دقیقې کې له 2000 رانیونې تر 2500 پورې ډزې کولې او په مځکې، هوا او سمندر کې هم کارولی شي. دغه د لوی کلیپر لرونکې کټلینګ توپه د ګاډو، ټانکونو او زغرګاډو او هم پر چورلکو او ډرونز، کشتیو او بیړیو باندې او دغه راز په ماکوګانو کې پر تجهیزاتو لګول کیږي. دې ته په پام سره محرم کټلینګ توپه شپږ نالۍ لري چې په خپل ډول کې په نړۍ کې د شپږ نالۍ لرونکی په 12.2 ملي میټره کلیپر سره په نړۍ کې یوازې کټلینګ وسله ګڼل کېدی شي. نن سبا په دنیا کې 12.2 ملي میټر کلیپر سره یوازې دوی کټلینګ وسلې شته دي چې یوه د امریکا جوړه شوې جی آی یو 19 ډوله او بلې هم د پخواني شوروي جوړه شوې یاک بی ډوله وسله ده چې د څلورویشت هاین ډوله چورلکو لپاره مخصوصه ده. البته دغه وسله د ایران له جوړې شوې محرم نومي وسلې سره د کلیپر له نظره برابرې دي، خو په ترتیب سره له دریو او څلورو نالیو استفاده کوي، خو ایرانی وسله له شپږو نالیو استفاده کوي او په نړۍ کې یو ډول د 12.2 ملي میټر کلیپر سره یوازینی اتوماتیک کلیټینګ توبه شمیرل کیږي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د دفاعي او کورنۍ وړتیا په هکله زموږ د دغه ځانګړي پروګرام خو همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو په امان. عادتونه سلامونه قدرمنو اوریدونکو، اوس د ښه عادتونو نومې لړۍ له نننی مطلب سره زه امان الله زمانی او زما ګران همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ایزنو د یو ښه ژوند درلودلو لپاره جسمي او رواني روغتیا دواړه د ارزښت وړ دي. کله ناکله د یو ښه ژوند درلودلو لپاره د ژوند په سټایل یا سبک کې بدلون راوستل اړین او ضروري دي. د ښه عادتونو په خبرونه کې د یو بل تر څنګ د ناوړه عادتونو پر ځای ښه عادتونه ځای پر ځای کوو. اړینه ده هغه سپارښتنې چې په دې خپرونه کې وړاندې کیږي ټولیزې دي او شونې دي، د ځنې بیا د ټولو لپاره مناسبې نه وي. د اړتیا په بڼه کې په خپل ژوند کې د ځنو بدلونو رامنځته کولو لپاره د خپل ډاکټر یا متخصص سلا او مشوره ضروري ده. ځنو اوس هم د پروګرام دوام ته وکړي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په تیره خپرونه کې مو له مثبت او منفي اړخه پر ځان نیوکه وڅېړله. په دې خپرونه کې د ژوند پر ملګري نیوکه کول څېړو. د ژوند پر ملګري نیوکه کول یو مهارت دی. که سم او په خپل وخت ترسره شي کولی شي په ژوند کې رغنده رول ولري. د ژوند پر ملګري نیوکه او هغه ته ځواب ورکول یوه هغه ستونزه ده چې ډیری کسان په خپل ګډ ژوند کې ورسره مخ کیږي. د هغه له دلیلونو شونه ده دا موضوع وي چې ځینې نیوکې د خوالی پر ځای یوازې د مقابل لوري د تخریب لپاره بیانیږي او ځینې کسان د خپلو شاوخوا کسانو د نیوکو منلو ډیره کمه وړتیا لري. د ژوند ملګري نیوکې ته د ځواب ورکولو په څرنګوالي د پوهیدو ارزښت په دې کې دی چې ستاسو ځواب کولی شي ستاسو د اړیکې پر کمزورتیا او خوالی ډیری اغیزه ولري، په هغه کچه چې ستاسو د ژوند ملګری احساس وکړي چې تاسو د هغه غوښتنو ته ارزښت ورکوئ، هغه به هم تاسو اړتیاو ته ډیره پاملرنه وکړي.
عزیزانو، نیوکه کول د یو بل ترڅنګ د مقابل لوري د پیاوړتیا او کمزورۍ ټکو بیان او د انسان د کړنو خوالی په هدف ترسره کیږي. دې ته په کتو سره چې خاوند او میرمن معمولا له یو بل سره تر ټولو نږدې اړیکې لري، شونی ده ووایي چې ستاسو د ژوند ملګری هغه څوک دی چې کولی شي ستاسو قضاوت کړي او پر تاسو بیا نیوکه هم وکړي. که تاسو او ستاسو مقابل لوري د نیوکې کولو له اصولو او همدارنګه د خپل ژوند د ملګري نیوکې ته د ځواب ورکولو له څرنګوالي سره بلد وي، نیوکه کوي شي ستاسو د دواړو د چلند په خوالي کې ګټوره اغیزه وشیندي. له دې سره هغه اصولو ته چې په دې برخه کې شتون لري نه پاملرنه هم کولی شي ستاسو په اړیکه کې د خفګان او ځورېدو لامل شي او ځینې ستونزې او مشکلات لازم سره ولري. ځینې وختونه مونږه د خپل چلند د بدلون اړتیا نه وینو او ویره لرو چې د دې موضوع په بیان سره به د خپل ژوند ملګری خپه کړو. ځینې کسان هم له نیوکې سره په مخامخ کېدو سره ډیر زر بیا خپه کیږي او د مقابل لوري د خبرو پر وړاندې دریز غوره کوي. دا په داسې حال کې دا چې شونې ده په زړونو کې د دې نیوکو پر سموالي باور ولري. په همدې دلیل باید د ژوند ملګري نیوکو ته د ځواب لارې چارې زده کړو تر څو زموږ اړیکې له ستونزو سره مخامخ نشي. په دوام سره دا حل لارې څېړو.
قدرمنو اوریدونکو، په ټولیزه توګه وړاندې له دې چې پر کوم چا نیوکه وکړو، له خپل ځانه وپوښتئ چې ولې غواړئ دا کار ترسره کړئ او ستاسو نیوکې ته څه اړتیا ده. آیا له دې کار څخه ستاسو موخه د مقابل لوري وده او پرمختګ ده، او یا په دې کار سره غواړئ خپل خفګان او غوسه له منځه یوسئ؟ لنیوکی کول وړاندې یو څه مکس کول د دې لامل ګرځي چې احساساتي عمل و نه کړئ او پر خپلو خبرو ډیر کنټرول ولرئ. د ژوند پر ملګری د نیوکی کولو یو مهمه لار چې کارپوهان سپارښتنه کوي دا ده چې د خپل ژوند له ملګری سره د خبرو لپاره د وخت او ځای شرایطو ته پام وکړئ تر څو په ډیر تمرکز سره د یو بل خبرو ته غوږ ونیسئ. په پایله کې د نیوکې بیان او اورېدو لومړنی شرط دا دی چې له احساساتو پرته په یوه آرام او مناسب موقعیت کې له یو بل سره خبرې وکړئ. د مثال په توګه، کله چې ستاسو د ژوند ملګری له کاره راوګرځید او ډیر ستړی و، خبرې کول نه یوازې ستاسو له اړیکې سره مرسته نه کوي، بلکې شونې ده د ژوند د ملګري د بې تفاوتۍ، نه پاملرنې او یا د جنګ او اختلاف لامل شي. همدارنګه هڅه وکړئ د خپلو خبرو لحن ته پام وکړئ او له سپکاوي او تریخجنو خبرو ډډه وکړئ. کله چې په خپل ځان کې بدلون راولئ او صبر او زغم ولرئ، ستاسو د ژوند ملګری هم د وخت په تیریدو سره ستاسو سره خپل چلند او خبرو ته بدلون ورکوي.
عزیزانو، که احساس کوي چې د مقابل لوري د خبرو په وخت کې منفي احساسات لکه غوسه او یا خفګان تجربه کوي، هڅه وکړي د څو ژورو ساګانو په ایستلو او یا د یوې لنډې مودې لپاره د بحث په بندولو سره خپل ځان غوره روحي شرایطو ته ورستون کړي. ستاسو غوسه کېدل او خفګان کولی شي د مقابل لوري نیوکې ته د نامناسب غبرګون پیل وي. هغه ټیکنیک چې په دې برخه کې کولی شي له تاسو سره مرسته وکړي دا دی چې باور ولرئ نیوکه یوازې ستاسو د چلند یوې برخې پورې اړه لري، نه ستاسو ټول شخصیت. هغه کسان چې د نورو د نیوکو په مهال ډیر زر په غوسه کیږي، معمولا نیوکې د خپل ځان د کمزورتیا او یا بدې په معنا ګڼي او له دې عمله ډیر زر ورته غبرګون څرګندوي. نیوکې کولو ته فکر کول او په خپل وخت ورته غبرګون هغه نورې لارې چارې دي چې په دې برخه کې لا تاسو سره ډېره مرسته کوي. کله چې ستاسو د ژوند ملګری پر تاسو نیوکه کوي، اړتیا نشته چې هماغه وخت خبرو ته ځواب ووایي. شونی دا وایي که دا کار وکړم، دا به فکر وکړي چې د هغې خبرو ته مې ارزښت نه دی ورکړی او لا به هم په غوسه شي. نو لومړی ترې مننه وکړي او دا ډاډ ورته ورکړي چې د دوی په خبرو به غور وکړي. بیا په یوه مناسب فرصت کې د خپل د ژوند ملګري نیوکو ته په ځیرتیا سره فکر وکړي، په دې فکر وکړي چې آیا د هغې په خبرو باور لري، آیا ستاسو د ژوند ملګري ستاسو د شرایطو خوالی په لټه کې ده یا یوازې غواړي په نیوکې سره ستاسو وزوروي او یا ستاسو چلند ته د خپلې خوښې مطابق بدلون ورکړي. که احساس کوي چې د هغې نیوکې په حق دي، هڅه وکړي د خپل چلند بدلون لپاره پلان وټاکي.
قدرمنو اوریدونکو، بیا که احساس کوي چې د خپل ژوند ملګري له نیوکو سره موافق نه یاستئ، هڅه وکړئ په یو آرام او دوستانه ځای کې ورسره خبرې وکړئ. خپل دلیلونه بیان کړئ او د مقابل لوري خبرې واورئ. هڅه وکړئ د خپلو لیدلورو په بیانولو کې د شونتیا تر کچې په آرامه توګه خبرې وکړئ او له جبهې نیونې او دفاعي کړنو ډډه وکړئ. په پایله کې دې موضوع ته پام وکړئ چې تاسو د خپلو کړنو بدلون اړتیا نه لرئ او که د خپل ژوند د ملګري خبرو په اورېدو سره بیا هم قناعت نه لرئ، کولی شئ دا موضوع ورته روښانه کړئ. کله چې غواړئ په دې برخه کې د خپل ژوند له ملګري سره خبرې وکړئ، باید له هغې سره د خبرو کولو دوه مهم اصول په یاد ولرئ. لومړی دا چې هڅه وکړئ د خپل ژوند د ملګري په مخاطب کولو کې د ته له کلمې ډیر کم کار واخلئ. کله چې په خپلو جملو کې له دې کلمې کار اخلئ، د خپل ژوند ملګري ته د ملامتیا حس ورکوئ او هغه غندئ. که څه هم ستاسو د ژوند ملګري ملامته وي، باید په غندونکې توګه ورسره خبرې ونه کړئ. دا ډول خبرې کول له بحث څخه د دوی د تلو لامل ګرځي او ستاسو سره د خبرو لیوالتیا نه لري. دویم اصل دا دی چې د خپلو جملو په پیل کې د زه له کلمې کار واخلئ. د مثال په توګه د دې جملې پر ځای ته تل په خپلو دې کړنو سره ما خفه کوې، غوره دا ده چې ووایې زه ستاسو له دې چلند نه خوښ یم.
ځنو تل دې موضوع ته پام وکړي چې په خبرو کې د نارینه او ښځینه ترمنځ جینیټیکي توپیر شته دی. نارینه اصولا لږې خبرې کوي او خبرو اورېدو ته لومړیتوب ورکوي. میرمنې بیا خبرې کول خوښوي او له اورېدو سره ډېره مینه نه لري. میرمنې له نارینه دا تمه لري چې د دوی په شان احساساتي غبرګون وښيي، خو نارینه تل چوپتیا غوره کوي او هڅه کوي پاملرنه وکړي. د چوپتیا او سخت غبرګون پر ځای خپل خفګان بیان کړي. د ژوند ملګری نیوکې چلند سره د څرنګوالي په اړه په داسې شرایطو کې که احساس کوي چې یوازې ستاسو د تخریب په موخه په تاسو نیوکه کوي او یا د هغې تمې په اپوټه چې لا تاسو یې لري نیوکه منونکي شخصیت نه دی، غوره ده په یوه مناسب وخت کې خپل خفګان ورسره شریک کړي او هغه څه چې ستاسو په ذهن کې تیریږي بیان کړي. په ډېرې برخو کې ستاسو او ستاسو د ژوند ملګري ترمنځ ناخوښي او ناسم تفاهم د خبرو کولو له لارې له منځه تللی شي.
قدرمنو اوریدونکو، هڅه وکړئ د ناوړه چلندونو لکه بدله اخیستلو څخه ډډه وکړئ. د ژوند ملګري نیوکو ته نه پاملرنه د دوی لپاره چې هغه هم ستاسو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي او یا هم پر هغه نیوکه کول یوازې د دې لپاره دی چې هغې ستاسو پر چلند نیوکه کړې ده، نه یوازې ستاسو د ژوند په ګټه نه دی، بلکې ستاسو په ژوند کې د ډیرو ستونزو د رامنځته کیدو لامل هم ګرځي. د ځینو زوجینو لپاره د خبرو کولو ناسته د یو بل ملامتولو په ډګر اوړي. ځینې وخت ستاسو د ژوند ملګری د مطرح شوي نیوکې په ځواب کې خپله ټوله هڅه کوي تر څو ثابته کړي دا ډول چلند ډیر بدتر ستاسو په شخصیت کې دی. سینی وخت نیوکه د دې لامل ګرځي تر څو ډیرې نه حل او پخوانی خپګانونه بیرته سر خلاص کړي او ستاسو او ستاسو د ژوند ملګري ترمنځ اختلاف ډیر کړي. د هیجان مدیریت له تګلارو کار اخیستل به د دې لامل شي تر څو تاسو د دې ډول چلندونو څخه ډډه وکړئ.
ایزان او راز ساتنه یو هغه اصل دی چې باید رعایت کړی شي. هیڅکله هغه نیوکې چې ستاسو د ژوند ملګری په تاسو کړي یا هغه موضوعګانې چې تاسو ترې خپه شوي یاست له نورو په ځانګړي توګه له خپلې کورنۍ او یا د خپل ژوند له ملګري سره مه شریکوئ. کورنۍ د هغه حساسیت له امله چې د خپلو اولادونو په نسبت یې لري معمولا په دې برخه کې د منلو کمه وړتیا لري او حتی شونی ده تاسو هم ستاسو د ګډ ژوند لوري ته تحریک کړي. او په پای کې که احساس کوئ نیوکه کول او یا نیوکه منل ستاسو په کورنۍ په هغه سویه چې باید ستاسو او ستاسو د ژوند د ملګري ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لامل نه ده شوي او حتی ځینې خفګانونه یې ستاسو ترمنځ رامنځته کړي ده، غوره ده چې د دې اختلافاتو لا ډیروالي د مخنیوي او یا ستاسو او ستاسو د ژوند ملګري ترمنځ غوښتنو او نیوکو سړېدو په اړه د کورنۍ له یوه سلاکاره مرسته وغواړئ. نیوکه کول او د ژوند ملګري نیوکې ته د ځواب ورکولو لاره ځانګړي اصول او قواعد لري چې ستاسو باید هغه زده کړي او د مقابل لوري سره د مخامخ کېدو په وخت کې ترې کار واخلي.
ډیرو قدرمنو او معززو اوریدونکو ستاسو لملتیا ډیره مننه. د دې پروګرام وخت هم دې ځای پای ته ورسید. تر بلې خپرونې الله مو ملشه.